السلام علیکم استری مشای د مشال ریډیو خبرونه او ری وخت شوه د ماسپخین یو بجا روانه غړی کیز منور شاستا سو قربایم د خبرونه کې بواوري چې افغان چارواکي اندېخنې سرګندوي چې پرونی زلزلې د هیواد په شمالي برخو کې ګنشمیر خلک وجل دي. د نیټو د رصد د لارو په لړ کې د پاکستان او امریکا خبرې اترې بریالي شوي نه دي. د نورو ریپورټونو تر څنګه د ځوانانو غږ هم د خبرونه برخه ده. د هر سنه وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زموږ همکارا فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
د افغانستان په وردګ ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې 15 کسان وژلي. افغان چارواکي ویره لري پرونی زلزلې شاوخوا سل کسان وژلي دي. تر ټولو زیات نقصانونه په بغلان ولایت کې رامنځته شوي او پینټاګان وایي د نیټو د رصد په لارو یې د پاکستان سره خبرې په ټپه درېدلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په وردګ ولایت کې د سړک غاړې یوې بمی چاودنې 15 عام وګړي وژلې دي. د دغه ولایت ویان شاهد الله شاهد ای پی خبري اجانس ته ویلي دغه چاودنه په یو وړوکي بس شوې ده چې په وجل شو کې خزه او ماشومان شامل دي او بس کې سپاره سلور کسان د پیښې ژوندۍ راوتلي. د پیښې پړه لا چا په غاړه نه اخیستي. په افغانستان کې اکثره وسوال طالبان د سړک غاړې بمی چاودنې په غربي ځواکونو او افغانانو کوي، خو اکثره پکې عام خلک په نخښه کېږي چې دغه سړکونه استعمالوي. افغان چارواکي ویره لري چې د بغلان ولایت په پرونی زلزله کې به شاوخوا سل تنه مړه شوي وي. پرون بغلان او شاوخوا سیمې د دوو پرله پسې زلزلو ولړزولې. له زلزلې وروسته د دغه ولایت بورکی ولسوالۍ په سای هزاره کلي کې د غونډۍ د خوېدو له کبله دوی شکرونه ونړېدل. ژغورونکو تر پرون ناوخته پورې د تباه شوو کورونو له ملبونه د دوو کسانو مړې راویستلې. د بغلان والي منشي عبدالمجید مشال رېډیو ته وویل زلزلې څلورو ولسوالو ته تر ټولو زیات نقصانونه سولیدی.
فای هزاره کې د ولالته یو لړې پراته سیمه کې د شلو نه تر پنځه ویشتو کورونو د یو تپې په بغل کې چې د زلزلې په نتیجه کې هغه تپې شویدله د خپل ځای نه د دې تقریبا دغه ټول کورونه تر خاورو لاندې شوي دي. او صرف موږ وکولی شوی چې دوه ښځې او څلور زخمیان را وباسو.
د بغلان والی د هموی چخای د 500 سلو ترمنس کسان تر ملبه لاندې شوې دي. د دې زلزلې ټکرونه په کابل او د غراست بغلان په شاوخوا ولایتونو کې هم احساس شوې دي. د پاکستان او امریکا ترمنس په افغانستان کې مشت نړیوالو ځواکونو لپاره د رسل لارو په پرانستلو خبري په ټپه درېدلې. د پینټاګان ویان جارج لټل وای دوی د خبرو اترو لپاره خپل لیګل شبي کسان واپس راغوښتلي او زیاتوي د دغه امریکایي ډلې څخه کسان د اسلام آباد روان شوي او سبا ډیر زر راستانه شي. جارج لټل دا هم ویل کچري حالات بدل شول نو دوی کسان تیار دي چې زر تر زر دغه وطن پرېږدي. او زیات یې کړه د پینټاګان یو مشر چارواکي پیټر لیوای د پاکستان د اعلی چارواکو سره خبري وکړي، خو د پوست مشر جنرال اشواق پرویز کیانی سره د لیدو کتو اجازه ورته ونه کړل شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر مرستیال کمانډان لیفټنټ جنرال کارتس کیپراتی وایي د لارو بندېدو د دوی په کارونو سره اغیز نه دی کړی او زیاتوي
We've continued to operate without an impact at all. In fact,
حقیقت دا دی چې بيخي پرته کومې غېزې موږ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی او د افغانستان لپاره موږ خپل اکمالات سنبال کړی دي. نو د عملیاتي چارو د کمانډان په حیث زویل شم چې موږ خپل کار جاری ساتلی دی. په موږ رښتیا چې هیڅ کوم اثر نه ده شوی او پراتونکو کې هم په دې لړ کې زه کوم مشکل نه وینم. موږ سره یو شمېر نورې لارې دي چې موږ ځواکونو ته پرې په پوره اندازه اکمالات را رسي.
د تیر کال په نومبر کې د امریکا په یو حمله کې د سړي رښتو پاکستانی پوځیانو د وجلو د پیښې پر د عمل کې پاکستان د غلارې وتړلې. د بلوچستان حکومت د کال 2012-2013 لپاره صوبایي بجټ پروند د ګل په مخام اوړاندې ک. بجټ د ټیکس اخلاص په 1.9 اربا 93 کروڑ زیات روپو مشتمل دی چې پکې په ځانګړي توګه تعلیم، امنامان او صحت ته زیات پیسې مختص شوي دي. او د دې سره د صوبې د بیروزګار ځوانانو لپاره د 9500 او 1500 نوکرو اعلان هم شوی دی. او له دې تر څنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنونو کې هم د مرکزي حکومت پسیر 40% زیاتوالی اعلان کل شوی دی. قسم حکومت بجټ ګټور بللې، خو ځینې سیاسي ګوندونو او خلکو نیوکه هم پرې کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ وایي په بجټ کې د پښتنو لپاره ډیر لکس اعلان شوی دی.
پارلیمنٹ سپارش کړی دی، آئینی کمیټی سپارش کړی دی چې پښتانه ته به د ژوند په ټولو چارو کې نیمای برخه ورکوي. نیمای برخه نه اعلان کړي، هغه بجټ کتن نه موږ حمایت کوو نه پښتون کوي. او بجټ چې داسې یشیدی سي د وزیرانو د جیب خرڅو رشوت خوری وزریه جوړ سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نړیوال استازی کوفی انان وایي د په شام کې د تشدد په زیاتېدو سخت اندېښمن دی. انان د هغه رپورټونو ذکر کوي چې حکومتي ځواکونه د یاغیانو په سیمو او د هغه خلکو خلاف چې په محاصره شو خارونو کې ګیر دي درنې وسلې استعمالوي. که څه هم د ملګرو ملتونو سارون کې دغلته موجود دي، خو داسې ښکاري چې د انان د جنگبندۍ پلان په ماتېدو دی. د تیر ګل په ورځ فالین وایي چې په حمس او د ساحلي صوبې لزاکیا په الحفا سیمو کې سناسه سل کسان وژل شول. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په الحفا دارا حمس حما او د دمشق په خوشا سیمو کې د بشر الاسد د ځواکونو لخوا د خلکو په وژنه سختې اندېښنې ښودلې. او بل خبر دا چې د ګلوبل پیس انډیکس ادارې د سیړنې چې د استرالیا او امریکا د اقتصاد او امن ادارې جوړه کړې یو سروي ښایي په شام کې د تشدد او یورپ کې د ولسی ناکلارۍ باوجود نړۍ په 2011 کال کې زیاته پرام نه وه. سیړنه ښایي چې افریقا په لومړي ځل یوه تر ټولو کمه پرام نسیمه نه ده پاتې شوې. د عرب پاسون له وجې اوس دغه مشکوک حیثیت منځني ختیځ او شمالي افریقې ته رسېدلې. په دغه سیړنه کې په 1,050 هیوادونو کې دیروي شیانو ته پام شوی چې پکې ولسی ناکلاري، جرمونه او پوځي خرچې شامل دي. د دې سروې مشر سټیو کلیلی په نړۍ کې د امن راوستلو لپاره د پوځي خرچو کمول او د هیوادونو ترمنځ د کشالو د هوارولو لپاره په ډیپلوماټیکي لارو زور راوړی دی. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو درلا د ریپورتونه شامل کړي. په بډابیر کې ځانمرګي برید دوه کسه وجلی او یو شمیر جوبل کړی دی. افغان چارواکي وایي اندېښمن دي چې پرونی زلزلې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ګڼ شمیر خلک وجلی دي. د نیټو د رسد لارو خلاصولو په لړ کې د امریکا او پاکستان خبرې اترې په ځای ودرېدلې دي. بلخوا افغانستان کې د نیټو ځواکونو یو چارواکي وایي د لارو باندې سپری اثر نه دی غورځولې. پنجاب صوبې د ډاکټر شکیل خپل جیلونو کې د ساتلو نه انکار کړی دی. د دې نوړاندې خیبر پښتونخوا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې وه چې ډاکټر شکیل دې په نورو قید جیلونو کې وساتل شي. دا ولې د صوبې سینیئر صوبایي وزیر بشیر بلور وایي دا او نو ریپورتونه لرو. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې بعد ځوان کله لپاره ځانګړي خبرونه د ځوانانو غږ هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. یو شیبه وړاندې د پیښور په سنگ کې بډابېره کې په یو پخوانی ناظم باندې بمی بریټ شوې ده چې پکې د پولیس چارواکو د وینا تر مخه دوه کسان وجل شوي او نور یو شمیر جوبل شوي دي. په دې د پیښې تازه حال به په روانو خبرونو کې درکو. ورزو بل یو ریپورت تا چې د افغانستان په اړه باندې پرون سهار د پیښور او ملکنډ ویژن په شمول خو شاسیمو کې زلزلہ راغلی و چې د موسمیاتو محکمې مرکز د هندوکش غرونه خودلی وو. هم دغه زلزلې له وجې د افغانستان په شمالي برخو کې غرونه خوېدلی چې پکې چارواکي وایي خوښه سلطنه د وجل کېدو اندېښنه ده. د سیمینا د مشال ریډیو همکار نصیف شق نسیم شفق راته په دی اړه ویل.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پرون په نهرین ولسوالۍ د بغلان ولایت کې دوه پرله پسې زلزلې وشوې چې په دغه کې چارواکي وایي چې د یو غره د خوېدو له امله یو څه کورونه ولاندې شوي دي. د بغلان والی منشي عبدالمجید وایي چې شل تر 25 پورې کورونه د بغلان ولایت د برکی ولسوالۍ په سایه هزاره سیمه کې تر خاورو لاندې شوي دي. چې دغه په خبره خی د شلو د سلو په شاوخوا کې کسان هم تر خاور لاندې گیر وي. د دا تایید کړل چې تر اوسه پورې دوه میرمنې چې وژل شوي دي دا د تایید کړل، او دغه راز شپاړس ټپیان تایید کړل چې هم په سایه هزاره سیمه کې او هم په کومه بله ولسوالۍ کې دا کسان ټپیان شوي دي. والی وویل منشي مجید چې دوی بلډوزرې لیږلي دي، ولې دغه سایه هزاره سیمه چې ده دغه لاره هم ډېره خرابه ده او تیرو سیلابونو دغه لاره تقریبا ډېره زیانمنه کړې ده او تګ راتګ ورسره ډېر سخت دی، او په عین حال کې دغه سیمه چې ده فاصله هم ډېره ده، یعنی څلور ساعته د نهرین ولسوالۍ له مرکز څخه ده لری پرته ده، نو کومک رسول هم ورته یو څه ستونزمن کار دی. ولې څومره چې موږ معلومات لرو له سیمې څخه ځینو کسانو ویلي چې تر اوسه پورې یو بلډوزر سیمې ته رسېدلی او هغه هلته کار کوي چې هغه کسان کچېرې ګیر چې پاتې دي کچېرې کوم یو ژوندی هغه راوباسي او نور مړي راوباسي. د پژواک خبري اژانس هم دې ته اشاره کړې او ویلي دي چې شاوخوا سل تنه په دې پیښه کې مړه شوي دي، ولې تر اوسه پورې دقیق ارقام د تلفاتو نشته. کار روان دی، افغان حکومت په مجموع کې کسیمه ایز حکومت دی که مرکزي حکومت دی، دوی وایي چې په دې باندې کار روان دی چې هلته زر دوی کومکونه ورسوي او ډېر قوي کار باید هلته شروع شي. که څه هم سیمه لرې ده چې هغه خلک چې خاورو لاندې دي که چیرې ژوندي پاتې وي له پرونه هغه راوباسي او که نه مړي راوباسي.
د مشال ریډیو همکار نسیم شفق وو چې وایي د افغان چارواکو د وینا تر مخه د پرونی زلزلې په متاثرینو کې د سلطنو د وجل کېدو ویره ده.
د مشال ریډیو ده
ریپورټونه وای ورسته له هغه چې د پاکستانی پوز د مشر سره د امریکا د دفاع وزارت د یو جګپوړي چارواکي ملاقات و نه کړی شو، امریکا ناتو لپاره د رسد لارو خلاصولو په لړ کې د خبرو په حق له پاکستان ته لیږلې د مامورینو خپل ډله بیرته وطن ته غوښتې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال مشر ویلي د پاکستان لخوا د رسد لارې د بندیز له وجې د دوی په عملیاتو هیڅ اثر نه دی ورزیدلی. په دې اړه تفصیل له واشنگټن د هارون باچا په ریپورت کې اورو.
اسوسییټډ پریس جانس دیو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی لیکي چې وایي په ممندو د هوایي برید لپاره د امریکا د رسمي بخنې غوښتلو په خپل دریز د پاکستان دوامدار ټینګار د سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې پیل شوی ورستای خبرې به نتیجې پاتې ورسیږي. دا جانس په لیکنه د امریکایي چارواکو هغه ډله چې د تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د ناټو د اکمالاتو لپاره د پاکستاني لارو د بیرته خلاصولو په هدف د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کولې، کومې موافقې ته له رسیدو پرته امریکا ته بیرته استنه شوې ده. پاکستان ورسته له هغې چې امریکایي ځواکونو پروسه کال د نومبر په 26مه نیټه د ممندو په سلاله چک پوسټ بمباري وکړه او سلیریش پاکستانی عسکري ووژل، په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو پر وړاندې خپلې اکمالاتي لارې وتړلې. پاکستان د دغه پیښې لپاره له امریکا د رسمي بخنې غوښتنه وکړه، خو امریکا وایي چې دغه کار یې قصدن نه دی کړی او د پاکستانی سرتیرو په وژل کېدو یې یوازې د خواشینۍ په ښکاره کولو اکتفا کړې ده. ای پی لیکي د امریکا د دفاع وزارت حواله چارواکي پیټر لیووی د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان له جګپوړو چارواکو سره خبرې وکړې، ولې نوموړې د پاکستان د پوز له سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کولو ته پرې نه خوده شو. اجان زیاتوی د پاکستان خارجه وزارت په دې موضوع له سویلو ډډه کړې ده. اجانس په یوه وخت کې د پینټاګون د ویان جورج لیټل په حواله وایي چې د دوی په لاوي کې چرته حالات بدل شي نو به کول شي په لند نوټس واپس پاکستان ته لاړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال کمانډان لیفټیننت جنرال کرټیس کیپروټی د ویډیوي کانفرنس له لارې له کابل څخه د پینټاګون خبريالانو ته وویل چې د پاکستان له لارې د اکمالاتو بندیدلو د دوی په عملیاتو چندان اغیز نه دی کړی. حقیقت دا دی چې بیخي پرته له کومې اغیزې موږ خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی او د افغانستان لپاره موږ خپل اکمالات سنبال کړي دي. نو د عملیاتي چارو د کمانډان په حیث زه ویلی شم چې موږ خپل کار جاري ساتلی دی، په موږ رښتیا چې هیڅ کوم اثر نه دی شوی او پراتونکو کې هم په دې لړ کې زه کوم مشکل نه وینم. موږ سره یو شمېر نورې لارې دي چې زموږ ځواکونو ته پرې په پوره اندازه اکمالات را رسي. باید ویل شي ناټو په دې وروستیو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې چې د شمالي لارو نتورک یا جال ورته ویل کېږي په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اړتیاو پوره کول پیل کړی دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د 2014 کال تر پای به زیاتره بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، ناټو د خپل پوځي مهماتو د بهرته ایستلو په لړ کې هم له روسیې او منځنۍ اسیا له شمیر هیوادونو سره موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. د پینټاګون خبریالانو ته په وینا کې د امریکایي ځواکونو کمانډان لیفټیننټ جنرال سکیپروټی د پاکستان له پوسټ سره د اړیکو د بیرته اعاده کولو د کوششونو یادونه وکړه، خو په خبره چې په دغلل کې لا هم ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي. تر کومه چې له پاکستان سره د تعلق خبره ده، نو موږ د دواړو پوځونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره زیاتې خواري پیل کړي دي او کېدلی شي بیرته هغه ځای ته راولو چې په تیرو وختونو کې چرته وي، کله چې ما د ختیځو سیمو کمانډه سنبال کړې وه. تر دا منځ هغه سیو تعلق ته په رسیدو کې لا ډیر مزل پروت. سربیره د امریکا د بخنې یو بل اختلافي موضوع چې ناټو ته د اکمالاتي لارو د ورکولو د امریکا او پاکستان په خبرو یې سوری غوړولی دی، د ناټو له یو ګاډي څخه د پاکستان لخوا د اغسل کېدونکو پیسو ده. پاکستان د یو ګاډي په سر $15,000 غواړي او امریکا وایي $1,500 ورکولو ته تیار ده. دا جانس په وینا دا واضح نه ده چې دغه مسله د امریکا او پاکستان ترمنځ په شویو وروستیو خبرو کې یو څه اواره شوې او که څنګه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو بلوچستان ته چیرته چې د دغه صوبې حکومت د کال 2012-13 لپاره صوبایي بجټ پرون ماښام وړاندې کړ. بجټ په سبا باندې 109 اربع روپۍ مشتمل دی چې پکې تعلیم، امن و امان او صحت لپاره په ځانګړې توګه زیاتې پیسې ایښودل شوي او د سره د صوبې بیروزګار ځوانانو لپاره د 9,615 نوکریو اعلان هم شوی. که څه هم حکومت بجټ ګټور بللی، خو ځینې سیاسي ګوندونه او خلک پرې نیوکې کوي. نیاز موسی خیل پرې نور تفصیل راکوي.
دا د بلوچستان د خزانې وزیر آسیم کوردګیلو ژغ دی، کوم چې د تیرې دوشنبې په ماښام په بلوچستان اسمبلی کې د کال 2012-13 لپاره صوبای بجټ وړاندې کو. دغه بجټ له ټیکس خلاص پر 1,93,390 کروڑ او 1,00,00,000 روپۍ مشتمله بجټ دی، په کوم کې چې د تعلیم لپاره تر ټولو زیات 63,00,000 روپۍ، د صحت لپاره 9,88,00,000 کروڑ او د امن او امان لپاره 13,35,00,000 روپۍ مختص شوی. دغه رنګه صوبایي وزیر خزانه آسیم کوردګیلو وویل چې د صوبې ترقیاتی یا د پرمختګ کارونو لپاره مختص بجټ د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی.
د صوبې ترقیاتی بجټ
په کال 2009 کې یوازې 12.5 اربع روپۍ و، اوس په روان مالی کال کې په زیاتېدو سره 1.5 اربع روپۍ شوی. زمینداران لپاره د بجلی پر استعمال د سبسیډي یا ځنګړې پیسې په لړ کې 3 اربع روپۍ مختص شوی او په دې کې به د مرکزی حکومت د 4 اربع روپۍ ونډه هم جلاوي. دغه رنګه په 888 میلیونه روپۍ به للمره د بجلی ترلاسه کولو پروژه یا سولر هوم سیستم پروژکټ شروع سي. د راتلونکي کال لپاره 6,500 نوکرۍ به د صوبې ځوانانو ته ورکړل سي او دې سره سره د صوبایي ملازمینو په تنخواو او پینشن کې د مرکزی حکومت په شان 100% زیاتوب سوی. یو سرکاري ملازم وایي دوی له صوبایي حکومت د نور سکولو تمه وه، خو هغه څه نه ورته وکړل.
شبیر احمد وایي د مهنګایي د 20% سره اضافه یو سي، دغه مهنګایي 100% روانه ده، نو بیا څه فائدې؟
که څه هم حکومت بجټ عوامي یعنی د خلکو بللی، خو هلته ځینې سیاسي ګوندونو نیوکې هم پر کړې. پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر عثمان کاکړ په دغه اړه وویل:
موږ دا بجټ پر دې مسترد کوو چې په دې کې د پښتانه نیمای برخه نشته. پارلیمنت سپارش کړی دی، آئینی کمیټې سپارش کړی دی چې پښتانه ته به د ژوند په ټولو چارو کې نیمای برخه ورکړو. چې نیمای برخه نه اعلان کړي، هغه بجټ کتن نه موږ حمایت کوو نه پښتون کوي. او بجټ هم داسې ښیدی د وزیرانو د جیب خرڅ او رشوت خورۍ وزیرۍ جوړې.
صوبایي حکومت دا بجټ هم د 1300 کلونو په شان په داسې حال کې وړاندې کو چې نږدې هر د اسمبلی غړي صفتونه کول، ولې چې د 15 شپېته په ایوان کې ټول په حکومت کې او وزیران دي او یوازې یو غړی سردار یار محمد رند د حزب مخالف یا اپوزیشن غړی دی، کوم چې له 1300 کلونو راهیسې د څه وجوهاتو له وجې اسمبلی ته ناراضي. نیاز مسخیل، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان اسمبلی کې ټول 3 شپېته غړي دي چې پکې 3 شپېته وزیران او یا ریاستي وزیران چې ورته یا مشیران ویل کېږي، خو د وزیرانو درجه لري یو تن پکې وزیر نه دی او نه دغه درجه لري او هغه حزب مخالف هم دی. دا چې د بجټ کې حکومت د یو شمېر نوکریو اعلان کړی دی، حکومت خو دا بجټ ګټور بللی دی، خو ګورو چې خلک ولس د دې بجټ په اړه او په دې کې اعلان شوی نوکریو په اړه سوای.
مانم سلطان دی فرض در ځوانان به روزګار سیدا ډیر ښه کار دی اوس کوم دا ډیمو اعلان سیدی کړی دی دا ډیمو نه جوړ سی پنځکه کې وبلاړ سی باغات وی برمی وی کمې وچې برمی وی هغه دا هغه سی نه او درې مقصد د سپسیات په والا باندې کوم دی اعلانونه کړی دی دا ډیر ښه دی نو مل ګورمنټ داخل کو سیدی د پدې باندې عمل درآمد زر تر سره و
مانم رحمت خان د بلوچستان زراعي رقبه کومه ده د فروټ او دا میوه دا پار مشهور تا نو دو دا پار اوبزیا دی پکاری او لده سرا سرا سکم دی دا شپر زرا نو کره انونس سوی دی اعلان سوی دی دا سر بس بیروزگاری با ختم نسی بلکه کم بسی دا تیم تقریبا یو لک سٹوڈنٹ سکم دی بیروزگار دی دا پار مجید نوری نو کره پیدا کول پکاری
محمد انور ایز سرکاری ملازم زما دا سوش دی چی تنخواه دې ډېر لږ دي او مهنګای ډېر زیاته ده نو باید زه دا غواړم چې تنخواه ډېر شي سي
مانه محمد صادق دا نوکریان چې راغلي دا خو ډېر ښه خبره ده مطلب موږ په کوم مقام کې دي نوکری ډېره کمې ده باید چې دا چې کوم خبره سوې ده باید دا وسي په دې کوټه کې او په دې بلوچستان په سیمه کې دي نوکریان ډېره کمې ده ټول کوټه بیروزګار شش سبقونه ویلي بیروزګار دي او هغه په نوکری ملياس خو ډېر ښه خبره
دا و د بلوچستان صوبې از ولس اوسیدونکي چې د بلوچستان د بجټ په اړه باندې خپل تحفظات او خپل تزړه حال موږ سره شریکو او دوی دا نظر لري چې دغه نوکری ډیر زیاتې کمې دي په لکونو خلک بیروزګار دي او په کار دي چې هم په هغه حساب ورته د نوو نوکریو لپاره انتظام وکړي شي
پام کوه
الله الله وې مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبریم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته نه واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشوره
کیونه نشوي شي
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا حکومت وای په کوهستان کې په یو ویډیو کې خودل شوې جنکې چې د مړینې خبرونه مخې ته راغلي وو محفوظ دي حکومت وای د دې هر څه مقصد یو ډرامه و دا چې په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن د دې کیس په اړه څه نظر لري تفصیل د مشال ریډیو همکارې ملیحا امیرزاده په ریپورت کې اورو
تیره هفته په کوهستان کې په یو ویډیو کې خودل شوی پینځه جنکه چې د لکانو سره په یو محفل کې په لاسونو پړکولو خودل شوی وي او د وژنې خبرونه راغلي په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او د خیبر پښتونخوا حکومت وای دغه جنکه خوندې دي د پښتونخوا د حکومت په خبره د غټوله یو جامخ کاری د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په دې اړه وای
کوم سړی په نوم مارګاوا جاوید مولانا صاحب خپل موجود وغه نه ما جرګه کړي دا نه مافي په جاری کړي دی دا ټول ډراما کول چې دا خزه مړی دي غیر جانبدار د سپریم کورټ د طرف نه خزه را لی او هغه خزه په خپل جګ کم دی دا آی انزو خزه په تعداد په حساب هغه کې دوه خزه سره په خپل خبرې وشي کم خلکو چې دا ډراما کول هغه ته دا خبره احساس پیدا شو چې مو خو په دروغو کې رالو د دې گیم دوه خبرې دي یو دا چې مطلب کم خلک چې ځان افکټي حسابي نو خاص کر لکه دې کې افضل له او د افضل رونه دي دا وی دا خیال چې سبا مطلب لکه د حکومت په سطح باندې یو مظلوم قرار شمه او په بین الاقوامي سطح باندې هم زما یو شهرت وشي او ما به خلک بارته مونږیږي او زما به ویزې مو شي او ما به بندوبست مو شي دا یو گیم دی یا پته خو باید لګي چې مونږ تحقیق وکړو
دا چې ولې دا کیس په میډیا کې دومره راپورته شو چې روسته اوس دا جنکه خوندي بلل کیږي د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر زهرا یوسف وای
تھینک یو اس کے بعد سے میڈیا میں کم ہوئی ہے رپورٹنگ مگر براڈر کچھ ایشوز ہیں ایک تو
زما په خیال اس په دې اړه د میډیا رپورټونه کم شوې دي خو په پراخه کچا نورې مسلې دي یو خو میډیا د ناتصدیق رپورټونو په بنیاد د اول چې د خزي وجل شوې دي خو بل طرف ته ک میډیا د خبره نوی راپورته کړي چې جرګه دا قسمه فیصله کړي دا نو په دې مسله بچاغ نه پورته کوو
یہ ایشو پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا
که څه هم د دغه جینکو د مړینې او د ځای جرګې خبرونه ناسم بلل شوي، خو بیا هم د کیس په لرې پرتو سیمو کې د جینکو د ژوند په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. زورا یوسف وایي دا د ځایي انتظامیې ذمهواري جوړیږي چې د جینکو د ژوند حفاظت باوري کړي، او زیاته کړه ادارې تل د داسې قسمه جرګو مخالفت کوي. دا د ځایي انتظامیې ذمهواري جوړیږي چې د جینکو او یا د ښځو د ژوند حفاظت ته باوري کړي، نو د بشري حقونو اداره او یا چې څنګه سپریم کورټ دغه سیمې ته ښځې د تحقیق لپاره لیږلې وي، نو ظاهره خبره ده چې په اسلام آباد یا بل ځای کې ناست هغوی د ژوند حفاظت نشي کولی. په میډیا کې بلابل نا تصدیق شوی ریپورټونه وو، نو ځکه زموږ ادارې کوم بیان ورنکه، خو موږ تل د جرګې مخالفت کړی دی.
دمیا
افتخار حسین په خبره کې یاد جینا کې ځان حکومت ته سپاري، نو دغوی حفاظت ته حکومت ذمہواری جوړیږي.
مونږ ته خود ته اول ته ګری ته ویلي دي چې د پښتو په حساب باندې، د انسانیت په حساب تاسو ته ذمہواری چې د خودو د مطلب تاسو به پروټیکشن کوئ. زه مزخپل د حکومت په حیثیت کړي خودو حکومت ته ځان والکو، نو مونږ یې بالکل پروټیکشن کوو. په غیر دې چې دوی مطلب یو ځای بل ځای وي، ځکه چې انته په تور کې چې دا نه چا گرفتار کړی دي نه چا یې ساری کړی دي.
یاد دې وی چې د پاکستان سپریم کورټ دغه پیښې د خپل اندې نوټیس اخیستو، او د دې کیس فیصله لا تر دې دمه نه ده مخې ته راغلی. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته،
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ په نیخه.
د نهي یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا،
او اوس ورجو د پاکستان قبایلی سیمو ته. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وای او ځای خلک هم دغه خبره تاییدوي چې د ایجنسی په لری پرتا سیمه تیراکو کې خېلو کې د کوکی خېلو قامله کړ وسلوالو طالبانو ترمنځ د نخټو د زیاتې دوله وجه په سلګونو خلک به کور شوې دي، او په سیمه کې یې حالات کړکې چن شوې. بلخو د کوکی خېلو سیمه به کور شوې خلک وای چې دوی د به کور کېدلو په وجه د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شول. په دې حقلا نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د تیرا کوکی خېلو سیمې د خلکو په وینا تیرو څورو درایسي په دې سیمه کې د کوکی خېل کامل اخکر او وسلوالو طالبانو ترمنز نخته توند شوې دي، او یو بل ته درنه مرګ جوړ له هم اړولې ده. په دې سیمه کې د بدمنې لامل ځای خلک د اندېخنو او یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي. د کوکی خېلو سیمې د مشرانو په وینا دوی وار په وار ټول وسلوالو ډلو ته ویلي دي چې دغه سیمه دې پرېګ دي، خو اوس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د دوی په سیمه یرغل کړی دی. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې اوس پورې خوښه درې سو کورنۍ بې کوره شوې دي، خو ځای خلک دغه شمیره زیاته خایي. د تیراکو کې خېلو سیمه بې کوره شوی یو تن مجید خان پرې دی د سیمه د حالت او خپل مشکلاتو په حق لباندې مشال ریډیو ته وای.
موږ ترې ولې ناراغلو لوې تیران او کړې او با سامان مننه او کورونه موږ تاسو انده څه پته شول خو جی موږ باغه ځی کې دا دا د سرې دا د کمی بعد کورونا لګیږي او د موږ په مخ کې سړی خلک ولګي درو با سی غد نه موږ بس خپل ډار د مصر مشمون او زنانه او هغه جوړ کی او بس کورونا کې دا څه ترګ نه شي دا کورونا نه دا ځل کوي او اکلی ولي.
او د دغه سیمه یو بل به کور شوی تن لال خان پرې دی د خپل ستونزو په حق لا وای.
موږ څنګه ځان کولای شو موږ څنګه غریبان خارجو او بس کارټن ته راوګړې چې موږ راغلو او موږ ته ډېر تکلیف نه لاو شو هیڅ سب ګارډن له مېلې څخه په غرونو راغلو چې به 20000 نه نه ور سره ته 50000 ته تیر ګاډې مې لاو یا موږ ډېر کار تکلیف نه لاو شو.
په تیرا کو کې خېلو سیمه کې د رواني کشالي او بیکوره شوی خلکو ته سرپنا او سنتیا ورکول په حق لمو چې کله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ بختيار مومند سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
جګړه شروع ده طالبانو د خپل قوم مو کې جګړه وکړه. هغه راځي نو څه کنه دا غنه دا تیرانه
یا د دیویش د خیبر جنسی په تیراسیمه کې لشکر اسلام، انصار الاسلام او تحریک طالبان ځنې ډلې شتون لري او وخت نا وخت پکې دی وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې کیږي، خو په دې وروستیو کې د کوکی خیلو او طالبانو ترمنځ حالات کړکېچن شوي دي او د ویلو وړ ده چې د خیبر جنسی په باډه تحصیل کې هم نامنی ده او د تیرو دریو کلونو راهیسې پکې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او په زرګونه خلکو یې دغه سیمه هم پریښې ده چې ډیری بې کوره شوي خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت ماسپخین یو نیمه بجه ده. فرخنده وزیر استودیو تراغلی راځي چې د تازه خبرونو لنډیز تر واورو.
د پېښور سره نږدې په بډابېره کې یوې بمی چاودنې دوه کسان وژلي او د افغانستان په وردګ ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې 15 کسان وژلي دي. افغان چارواکي ویره لري پرونی زلزلې شاوخوا 100 کسان وژلي، تر ټولو زیات نقصانونه په بغلان ولایت کې رامنځته شوي دي. پینټاګان وایي د ناتو د رسد په لاروي د پاکستان سره خبرې په ټپه درېدلې دي. د بلوچستان حکومت کال 2012 او 2013 لپاره صوبایي بجټ اعلان کړی. د شپږو زرو زیاتې نوکرۍ به ورکړل کیږي. شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان وای نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمنه ده. په روس کې مخالف سیاسي ډلې نن د پولیسو لخوا په دوی د چاپو خلاف احتجاجي لاریون کوي او ګلوبل پیس انډیکس اداره په یو سروې کې وای په نړۍ کې د امن په خاطر باید هیوادونه خپلې پوځي خرچې کمې کړي.
دا و فرخنده وزیر چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. تاسو پام راګرځو د پاکستان کورونی ورسپانو ته چې په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. سراج ظهیر یې په اسلام آباد کې مهم ټکی راغون کړی. راځي چې په غاړه واورو.
نن اکثره مقامی ورسپانو خپل سرخو کې د ناتو په حق لا خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او د اردو ژبې ورسپانو آج او مشرق خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د ناتو سپلای بحالې لړکي د امریکای او پاکستان مذاکرات ناکام شوي دي او امریکایي ډله واپس امریکې ته تللې ده. اکسپریس ورسپانو خپل سرخو کې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري دخلي لیکي چې بلوچستان د بد امنۍ کیس لړکي د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی عدالت راغخته کې دی شي. دا خبر جنگ ورسپانه د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلیص داسي لیکي چې چکچا سو نکړل نه د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی با عدالت ته رابللی شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشر ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د ډاکانو مشر ډاکټر عزیز الله خان خبرداري ورکړی دی چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې با نور درغلې برداشت نکړي شي. اداري وایي چې نوموړي د لړکي د درغلو د ختمول لپاره چیکینګ دی ویډل جوړولو حکم ورکړی دی، کوم چې با ټول صبح کې معلومات راغونډوي او د دې مقصد لپاره با چاپی هم غورځوي چې دارنګ بنظیر انکم سپورت پروګرام کې درغلي ختم شي او مستحق غریبانو ته خپل حق ترلاسه شي. اداري وړاندې داړه خانو د مشر دخلی لیک چې درغلو کې ککړ کسانو خلاف با سخت کاروایی کولای شي. اداري زیاتوي چې د خیبر پختونخوا د خانو مشر ته د ډیر وخت ریډو رسټو د دې خیال راغی چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې درغلي کیږي. کومور دا خبر په ګوته کوي چې نه یوازې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې د غریبانو حق والی کیږي، بلکې د غریبانو په پنشنونو کې هم د ډاخانی ملازمین درغلي کوي. نو باید چې د ډاخانو مشر به د فشار د دې خلاف ګامونه پورته کړي او تمه ده چې زر تر زره به د دې د مخنیوي د زیر نولس خبر کړي او دا به عملی کړي چې حقدارو ته خپل حق ورسېدو. جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د سیاچین او سرپریک په شخړو باندې د پاکستان او هندوستان ترمنځ 13 ورځې اسلام آباد کې د ټریانو پکج دروځنی مذاکرات پیل شوې دي او د غرنګ براتون کې میاش کې د هندستان خارجه وزیر اس ام کرشنا اسلام آباد ته هم راځي او دلته به د پاکستان د خارجه وزیر هینر ابانی کر سره په دیش خړو باندې خبرې اترې کوي. اداري وایي چې کسه هم د پاکستان دفاعي تضیه کاران د دې مذاکراتو نه زیات د خوتم نه لري، خو د پاکستان ولستم لري چې د دې مذاکراتو نه بعد د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خشي. اداري وړاندې لري چې کله پاکستان د ناتو سپلای بند کړان او امریکای د هندستان اړخ تلاس ورغوزا ورزو. خو پاکستان او هندوستان کې داسې سوچ لرونکي خلک هم شته چې هغوی وایي چې دوستان بدلیږي خو گاونډیان نه. او بیا دا چې پاکستان او هندوستان دوه غټ ایټمی گاونډیان هم دي او د دوی امن او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده. نو دا به د هندوستان په ګټه کې وي چې په خطه کې د امریکې د نوې منصوبه بندۍ برخه جوړه نشي. ادارې اخرې کې لیکي باید چې پاکستان او هندوستان خپلې کشالۍ په خوشحالۍ سره هوارې کړي او د دواړو ملکونو ګټه هم پدې کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه کریسچن ساينس مانیټر د افغانستان د جګړې په اړه لیکي وایي په کار ده چې امریکا اوس د دغه هیواد د نورو مسلو لپاره هم د تلونه وړاندې کار وکړي. او امریکایي مجله نیشنل انټرست بیا وایي ایران غواړي په عراق کې په یو غیر لانجمن حالت کې خپل نفوذ زیات کړي. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې له فرخنده وزیر ناورو.
په امریکایي ورځپاڼه کریسچن ساينس مانیټر کې لیکوال سکاټ بالډاف لیکي د افغانستان جنگ د امریکا په تاریخ کې یو تر ټولو اوږد جنگ دی چې یو لس کالې پوره کیږي او د افغانستان د خوندي کولو لپاره خپلې پوره هڅې وکړي. خو پښتنه دا ده چې په اخر کې امریکا په دغه هیواد کې خپل ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړل او کنه. لیکوال وایي اوس چې کله په امریکا کې وټونو ته ډېر لږ وخت پاتې شو نو دغه پښتنه ډېره ضروري ده چې جواب یې ورکړل شي. او دا داسې پښتنه ده چې ډېر افغانان یې هم په داسې وخت کې تپوسي چې د 2014 کال تر پای پورې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي. د امریکا د پوځ یو ویان د دې پښتنې په جواب کې وایي دوی القاعده له مینځه په وړلو کې مهم پرمختګ کړی. د افغانستان کامی پوځ جوړ کړی چې د دې جوګه دی په راتلونکو کې بعد خپل ملک د خوندي ساتلو ذمہواري ترسره کوي او د کورنو او بهرنو دښمنانو مقابله به کوي. مرستندویه هیوادونه دا هم وایي باید په افغانستان کې د سیاسي ازادۍ، اقتصادي پرمختګ، د تعلیم او بیا خاص کر د نجونو د زده کړې او مور او بچی د صحت ښه کولو لپاره زیات کار وشي. ورځپاڼه دا هم لیکي باید د افغانستان د حکومت مضبوطولو لپاره هم زیات کار وکړل شي او دا په دې پورې اړه لري چې را روان دوه کلونه به په دغه هیواد څنګه تیریږي او که چیرې امریکا د خپلو شوو تیروتنو اصلاح وکړي او په دغه ټولو خبرو کار وکړي نو امریکا اوس هم دا موقع لري چې نړۍ ته دا وښایي دغه هیواد اوس خپل ځان په خپله ساتلی شي. اخوا په امریکایي مجله نیشنل انټرست کې لیکوال کیوین لیم وایي د څه وخت لپاره ایران د صدام حسین وروستو عراق کې خپل نفوذ زیاتول غوښتل. ایران غواړي چې د صدام حسین په دور کې د دغه هیواد سره خپلې کشالې له منځه یوسي. ایران هڅه کوي په عراق کې په یو غیر جنجالي حالت کې خپل نفوذ پراخه کړي. چرته چې د سعودي عرب وروستو زیات سنه 200 میلیونه شیعه مسلمانان وسیږي او ایران غواړي د غلط خپل موجودیت ته نورو هیوادونو په مقابل کې زیات کړي او له دغه لپاره ورته ډیر سکول دي. په عراق کې د شیعهګانو د مقدسو ځایونو له وجې ایران غواړي په دغه سیمه کې چې د دوی لپاره ډیر اهمیت لري څنګه وکړل شي خپل اثر وغځوي. د دې سره سره ایران په نورو هیوادونو لکه افغانستان او لبنان چرته چې هم شیعهګان ژوند کوي کله غواړي یو سخت او کله یو نرم رول ولوبوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په شام کې روانو حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د ملګرو ملتونو د سار ډلې د هیواد په اړه اندېښنې جوړې شوې دي. د دوی په خبره په شام کې کورنۍ جګړه مخې ته راتللی شي. بلخوا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په شام کې د بهرني پوځي مداخلت خبره رد کړې. نوموړي په شام کې د حالاتو په پرتله د بوسنیا د پخوانی حالاتو سره کړې چې پکې د کورنۍ او نسلي جنگ خبره کیږي. د مقالې مهمه برخه د مشال ریډیو همکارې ملیحا امیرزاده ناورو.
فاینانشل ټایمز لیکي په شام کې د مخالف ډلې او خبری چینل د ملګرو ملتونو د سار ډله خودلې چې په هسپتال کې د مرده خاني دوره کوي. د ملګرو ملتونو مشن له هغې وروسته په شام کې د کورنۍ جګړې خبرداري ورکړي چې د سار ډلې په مرده خانه کې 29 مړي چې پکې 2 ماشومان شامل دي لیدلې دي. ورځپاڼه لیکي په روسیو کې په هولا ښار کې د سلو زیاتو لسی وګړو د وژنې وروسته شام د غربي نړۍ نه نور هم په جدا کېدو دی. د اتوار په ورځ د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په شام کې د مغربي پوځي مداخلت خبره رد کړه. نوموړي
نوموړي دا منله چې په هیواد کې د نیټو کاروایی به د لیبیا د کاروایی په پرتله ډیره پیچلی وي چې لامل یې د مومر قذافي حکومت نسکور شو. خو زیاته کړه چې که په شام کې حالات همدغه شان روان وي نو بیا د کاروایی امکان په مکمل ډول لپامه نشي غورځېدلی. د ورځپاڼې په خبره په شام کې مخالف فعالین ادعا کوي چې شامی حکومت په مرکزي ښار هومس کې نوې کاروایی شروع کړي. بلخوا ویلیم هیک سکای نیوز خبری چینل ته ویلي په شام کې حالات نویمو په موده کې د بوسنیا د حالاتو په شان ښکاري چې پکې نسلي شخړه مخې ته راغلې وه او خوا او شاکلو په یو بل حملې کولې. ورځپاڼه زیاتوي په برېتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار اداره وایي د خالد ورځې لږ تر لږه 3 کسان په دغه هیواد کې په داسې حال کې وژل شوي دي چې دواړو خواوو ترمنځ د 2 میاشتو راهیسې لګېدلې ډسبندیز لپام غورځول شو. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د سار ډله په کوبیر سیمه کې د ټول وژنې د تحقیق لپاره 13 هفته تللې وه چې حکومت یې ذمهواري نه قبلوي او وژل شوي کسان ترهګر بولي. حکومت د دې وجه هم نه ده بیان کړي چې ولې وړاندې د ملګرو ملتونو د سار ډله کوبیر ته نه پرېښودله. بلخوا ډیپلوماټان او نور څارونکي وایي په شام کې مداخله د روس او چین د ملاتړ بغیر نه دی ممکن. دغه دواړو هیوادونو دوه وارې د صدر بشار الاسد پر ضد د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د قرارداد مخالفت کړی دی. د دې پر ځای روس ته یو نړیوال کانفرنس وړاندیز ورکړي خو واشنگتن د ماسکو د هغه غوښتنې سره اعتراض لري چې ایران د هم پکې شامل کړل شي. ورځپاڼه لیکي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو 13 هفته خپلې کابینې ته د غونډې پر مهال ویلي د شام حکومت د خپل ولس په وړاندې ټول وژنه کوي او د شام سره د مرستې لپاره ایران او د لبنان حزب الله ډله تورنه کړه. بلخوا د شام قومي شورا چې یو کورد فعال نوې مشر ټاکل شوی پرې تنقید کېږي چې مخالف ډله په یو ځای کولو کې پاتې راغلي او د فعالینو سره رابطه په کمېدو ده.
داوا ملیحا امیرزاده چې د شام په اړه یې د تازه حالاتو خبرولې او اوس ورزو د خیبر پختونخوا په لور د پنجاب صوبې حکومت د ډاکټر شکیل افریدی په خپل یو زندان کې لساتلو انکار کړی دی. د دې نه وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې وه چې ډاکټر افریدی د یو داسې ځای کې وساتل شي چیرته چې ورته د ژوند خطر نه وي. دلته دوه پښتنې پیدا کیږي چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت وسایل نه لري چې هغه وساتي او کنا حکومت سم متبادل پلان هم لري. د دوه پښتنو جواب د پامیر ساحل پر ریپورت کې.
د پېښور په زندان کې د ډاکټر شکیل افریدی ژوند ته د خطر په اساس د پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې نوموړی دی په یو بل زندان کې وساتي ځکه چې د دوی د صوبې په زندانونو کې ځنې ترهګر پراته دي. فدرالي حکومت له پنجاب صوبې بیا غوښتنه کړې ده چې ډاکټر افریدی په خپل یو زندان کې وساتي خو هغوی دا غوښتنه ونه منله. په پېښور کې مې د خیبر پښتونخوا د حکومت له مشر وزیر بشیر احمد بلور څخه وپوښتل چې آیا صوبایي حکومت دا وړتیا نه لري چې هغه وساتي او که وسایل نشته. بشیر بلور وایي یو خود دوی زندانونه د عامو مجرمانو لپاره دي او دوی پکې بیا هم د ده په وینا ترهګر بند کړی دي. دا وایي دویمه خبر دا ده چې د ډاکټر افریدی مساله د پاکستان او نړیوال کچ هغه ده او کچېری د بنو زندان په څیر پیښه بیا وشوه نو دا به ډېر تاواني کار وي.
جیلونه دی دا عام قیدیانو لپاره دی دا چې کوم خلک عام د پاکستان کې کرایمو کې صوبه کې هغې لپاره دي. دا هغه دهشتګردو لپاره هم نه دي. کوم دهشتګرد موږ هر یو جیل کې تقریبا 10 ساعت سو هر یو جیل کې دهشتګرد شته. یو خو د دې لپاره هم څنګه چې بنو کې ګډبډ شو نو دا ځن جیل بنو چې دا خو عام قیدیانو لپاره دا خو چې دا دهشتګردو لپاره خو نه خو هغې باوجود موږ سره نور ځای نشته نو موږ همدلته ساتلي دي. او بیا دا چې کوم ډاکټر صاحب دی دا خو ډېر امپورټنټ سړی دی او دی چې موږ داسې دی جیل کې خدای مو کسبه سې واقعو شي نو بیا به ډېر لوی
په پېښور کې د قانون چارو کارپو بیرستر باچا وایي فدرالي حکومت خپل زندانونه نه لري او دا بیا د صوبو خپل واک دی چې د بلې صوبې قیدی خپل جیل کې بندوي او کنه. دوی ویل په دې اړه بیا مرکز هیڅ واک نه لري او صوبې نشي مجبورولای.
نو هغه کې دا وایي چې په دې هاف کونسل کې چې شپږ کې د جیل تعلق ته یو سړی په جیل کې ساتل راشلا سوال په یو جیل کې ساتل یا بل جیل کې ساتل صوبې کې دم نه دنه دا د صوبې مکمل اختیار دی. دا چې کومه ده
ډاکټر شکیل افریدی ته خو په قبایلی سیمه کې سزا ورول شوې وه او قبایلی سیمه د ولسمشر تر واک لاندې دي. نو بیا هم د خیبر پښتونخوا د حکومت د اندېښنو په ځواب کې بیا وفاق څه کولای شي؟ بیرستر باچا ویل پر دې مقدمه هم قانوني اعتراضونه شته دي.
دا که وايي هم چې کوم دی نه دی باندې اعتراض قانوني تور باندې شته چې شکیل باندې کوم د شکیل باندې کوم اعتراض کې دی نو هغه کاروي وو په اعتبار چې له دې لپاره ای پی ای خبر نه مو
د خیبر پختونخوا له سینیئر وزیر بشیر بلور څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا د ډاکټر افریدی په یو محفوظ ځای کې د ساتلو لپاره متبادله لار لري او کنه. دی وایي د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې ډاکټر افریدی د پېښور یا اټک په کلا کې بند کړي. بیرسٹر بادشاہ د دې متبادل لار په اړه مشال راډیو ته ویل چې مرکزی حکومت دا کار کول غواړي نو اول باید د اټک کلا ته د زندان حیثیت ورکړي. ڈاکٹر شکیل افریدی په خیبر ایجنسی کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ له هیواد سره د غداري په تور د 3 کالونو د قید سزا اورولې وا او تر دې وروسته نوموړی د پېښور په زندان کې دی.
او اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام د ځوان کول لپاره د ځوانانو غږ.
ځوانانو کې د خپل قربای سره لومن سلامونه منې اوریدونکو تاسو ته معلومات چې پښتانه کده لړ دي او کده بر د کلون رئیسې بدن نه زپلې دي او اوس هم زبل کیږي. خو د خوشحالي خبر دا ده چې پښتانه ځوانان هم په کلار نه دي ناست او د خپل وس مطابق د حالات او سمولو او د خپل خلکو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي. همدا شان اوس مهال موږ سره په پروګرام کې همدا سه ځوانان دي. اسرار احمد چې په کابل کې د ویغ ځوانانو غورځنګ په نامه د ځوانانو یو تنظیم چلوي او سید انصار چې د پېښور یوت او ایکان په نامه د ځوانانو د دوه تنظیمونو مشري کوي. د دې دواړو ځوانانو سره به د دوی د تنظیمونو په حالو ځلو خبرې کوو. اور دن کو سو ورزم پروگرام تھا او اسرار احمد چھ د ویغ زوانانو د غورزنگ مشر دے پ کابل کی دا محل مقصد دا ٹیلی فون پکر خرے دا غزینا ہوی تھا او سید انصار چھ د پیخور نہ مقصد دا ٹیلی فون پکر خرے دوانو مل منو تھا ڈیر ڈسڑی مشوائے
کور ودان مومن صاحب جون دی وسے
ډیر مننه. ز اول اسرار احمد وردم. اسرار احمد کدان ته و چې تاسو د تنظیم کې څومره ویغ ځوانان دي او د غرنګ دا تنظیم تاسو کله جوړ کړی دی او د دې تنظیم جوړولو په لور تاسو خیال څنګه راغی؟
مننه مومن صاحب. د ویغ ځوانان غورځنګ په 2001 کال کې پیل وک د یو لړ ناستو په نتیجه کې د یو لړ وند په نتیجه کې موږ و پتیلا چې ځوانان هم د هیواد لپاره باید ځینې ګامونه پورته کړي. نو همدغه وخت د 2001 کال په سپتمبر کې سره پریکړه وکړه چې د ویغ ځوانانو غورځنګ به جوړو. نو د خدای په فضل ما هغه وخت نه تر دې دمه موږ یو لړ فعالیتونه کړي دي او ان شاء الله مخکې روان یو او د وطن لپاره به ان شاء الله ثابتو چې ځوانان هم یو څه کولای شي.
زه انصار ته راځم. سید انصار، کداره ته و چې ستاسو دا تنظیم کله جوړ شوی دی او دغه رنګ ستاسو د تنظیم څه مقصد دی او څومره غړي تاسو لرئ؟
زمون چې زمونږ تنظیم پښور یوت ارګنایزیشن چې کوم دی دا په 2009 کې شروع شو چې کله زمونږ مشر نادر امیر چې سغی ته پرونچ یوت ایوارډ هم ملو شو دی او اوان ایوارډ عوام ایوارډ ورته ملو شو دی. اوس په کراچۍ کې ډېر نږدې نو هغه یو ډېر خپل سوچ راوړو چې هغه کله دا زمونږ سیلاب ځدګان راغلل او درونه زمونږ خویندې زه دغه دی نو دې د دې لپاره یو ګام پورته کوو. سیف خیبر پختونخوا موومنت په نوم باندې ځوانان را جمع کړل. هغه ټیم کې ډېر کم ځوانان موږ سره چې لکه موږ دا کار کړی وي او پیسې لکه خامخا ځوانان اوس لندن ته دا همېشه پرابلم وي. موږ خپل بازارونو کې هغه کې وګرځېدو او زه ډېر فخر سره دا خبره کوم چې موږ کوم باندې ورځ باندې 65,000 روپۍ را جمع کړی وي. دا ټول موږ له عمده دکاندارانو زموږ وروڼو په نسلو کې دي را جمع کړی او موږ په دې نوخال او جسد دي ته خلکو ته لاړو. هلته کې موږ راغلو بیا موږ په خپل نسل کې په خپل سبق دی کې کېناستو. موږ دا شروع کړی چې موږ په یو ورځ کې دومره کولی شو. موږ خپل دا خیبر پختونخوا چې کوم حالات دي موږ ځوانانو کې دومره راغستې طاقت چې دا هر څه موږ په خپل لاس منډه وکړو شوم بل چا ته نشو کېناستی. نو هغه ټایم کې زموږ ارګنایزیشن جوړ شو او هغه نه پس زموږ تعلیم طرف ته او د ډېر سیزن طرف ته د مسلم زموږ ځوانانو چې کوم ټیلنټ ته اړې طرف ته
او که انصار دار ته و چې په دې تنظیم کې تاسو سره څومره کسان دي څومره ملګري؟
جی زمونږ ته کوم ارګنایزیشنل بورډ د لکه کوم چې مشران دي دا مونږ تقریبا 12 کسان یو او مونږ سره ځوانان چې کوم کار کوي لګیا دي دی وخت کې هغه سره تقریبا شپږ زره دي.
ها شپږ زره ځوانان دي تاسو سره؟
جی کوم چې ولنټیر دي کوم مونږ سره کار دي کوم مونږ لکه مطلب زمونږ لایتي لکه څنګه مونږ زلزلی لا ودیره غل چې کوم دا کړو زلزلو خیر مخک شو دا ور پسې کوم بیا چې سیلاب راغلی دی بار کی دا ټول ځوانان دي ته مونږ بس یو ټلیفون باندې دي زمونږ دغه راځي چې خیر.
ها صحیح انصار تاسو سره خبرې کو نور هم او بیا یو واره مونږ سره د ټلیفون پکړ خده اسرار احمد. اسرار احمد تاسو د محل په کابل کې مونږ سره د ټلیفون پکړ خې د کابل نو کدار ته چې تاسو د غلطه کې د ویغ ځوانانو کم غورزنګ دي نو تاسو څه کړی تر دې د ما کزمنګ اوردن کو ته وای
زه به شه بتا چې تا د بیلګې په توګه په 2001 کال کې د 28 سپتمبر چې د سولې نړیوال ورځ ده
ها
یعنی د سولې او د امن لپاره د ورځ په نړۍ په سطح ټاکل شوې پوندغه ورځ باندې موږ په افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې او په څو هیوادونو کې لاریونونه مو کړلې چې لسونه مو راوېستل او د سولې غوښتنه مو کړه او دوه ډېر لوی شعارونه کې خودل. لومړنۍ موضوع دا و چې افغان وژنې ته د نور د پای ټکی کې خودل شي ځکه که لر دي او کبر دي افغانان وژل کېږي په پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې دلته په افغانستان په هر ګوټ کې افغانان وژل کېږي. او دویمه مهمه غوښتنه دا مطرح شوه شوه چې 2010 کال دی د عدم تشدد د ستر مبارز فخر افغان باچا خان په نامه ونومول شي.
نو اصرار کړه ته وایي چې ستاسو دا کوم غوښتنه وي د دې ته څه ریسپانس ملاو شوی څه جواب ملاو شوی دی د چارواکو لخوا؟
نو صاحب د چارواکو لخوا کوم ځانګړی جواب ورته نو بیا هم موږ خو خپل کار کوو ان شاء الله ځوانان شي نو د انرژي سره به موږ خپل کار کوو مخته وړي.
صحیح ها زه انصار ته ورځم. انصار موږ سره د پیښور نه ټلیفون پکړ خده. انصار کداره ته وایي تاسو د ځوانانو دغه تنظیم چې کوم طریقه کار دی هغه څه دی څنګه هغه چې کوم دی د سبق په لور باندې ځوانان راولي دغه رنګي نور چې کوم د هغه هلي زلي دي دغه څه طریقه کار دی؟
جی زموږ طریقه کار دی زموږ یو پروګرام موږ کوو وایل ټی پی په نوم باندې یو لیډرشپ اند ټریننګ پروګرام چې ځوانانو به موږ د دې کې د لیډرشپ لپاره زموږ ملک کې موږ وګورو موږ ته د لیډرشپ او د مشروالې ډیر غټ کمې دي او زموږ دغه زموږ تم نه نه ځوانان چې دی په سبا د حکومتران یو دی به د ملک چلی هغه باره کې موږ یو
کانفرنس کوو. انصار ستاسو خبره به جاری وي خو یو اوریدونکو سره خبرې کوو موږ سره د سعودي عرب نه ټلیفون پکړه چې دوی سوي عبد الله
اسرار صاحب تاسو ته او تاسو د عمر ملمنو ته په خیر راغلی سوای او مستری مشه
مننه
ملمنو ته دا پوښتنه ده خو موږ همیشه په سوچونو کې چې د ځوانانو د سې ټولګي د تنظیمونو هغه د وطن لپاره د قبایلو سیمو لپاره کوم حالات سم ډېر مشکل لرو د هغوی خپل د جهد کوششونه وکړي د دې دواړو تنظیمونو نومونه ما نه دي واورېد او د دې کوم یو کوشش په دې قبایلو منطقو کې افغانستان کې ګنګي سیمو کې چې زموږ ډېر مشکل ځوانان تراجري تم دي هغه ځوانان د تعلیم هم دي هغه ته د کوم خدمت کړی ده کوم ځوانانو سره څه کومک کړی ده چې هغه مطلب دوی ور سره یا تعلیم ته راوسي هغه سره کومک کړی کوم کاروبار چې کوم بل شي د تنظیم څه ګټې راغلې او دوی داسې مطلب مکمل لار د پښتون نه دوی چېرته داسې پیسه غونډه غونډه کړې ده یا غونډوي چې دوی پوره زیات کومکونه وکړي.
اصرار کړی عبدالله ته د خبرې ځواب ورکول غواړي.
مومن صاحب زه به یو ټکی ووایم ډېری وخت زموږ ملګري په لر او بر وطن کې وګوري چې ځوانان یو لړ ستونزو سره مخ دي نو بیا سره راغونډ شي یو این جی او یا یو ارګنایزیشن را جوړ کړي چې موږ به د ځوانانو د حقوقو لپاره کار وکړو. زموږ په نظر من هیڅ ویښ ځوانانو موږ وایو چې دا د حل لار نه ده. ځوانان من هیڅ قشر کوم ځانګړي مشکل سره نه دي مخ. موږ نن په وطن کې زموږ کونډې مشکلات سره مخ دي زموږ یتیمان د مشکلات سره مخ دي زموږ ماشومان د مشکلات سره مخ دي زموږ بوډاګان د مشکلات سره مخ دي. نو ځوانان په دې ټولو شروعو کې بیا چې ماشومان دي سپینګری دي ځوانان دي مشران دي د ټولو ترمنځ د
تر ټولو نه زیات ذمہواری او مسولیت د ځوانانو دی، ځکه دوی انرژي لري، وخت ورکولی شي، هغومره مسولیت چې زمونږ د یو کورنۍ مشر ته ورپغاړی، څومره ذمہواری چې د کورنۍ مشر ته ورپغاړی، هغومره ځوان ته نه ورپغاړه. نو دی کولی شي د ټول وطن لپاره یو ګام پورته کړي، یو څه وکړي. نو مونږ منه د ویښ ځوانانو مونږ دا وایو چې مونږ د ځوانانو لپاره څه نه کوو، بلکې مونږ کوشش کوو چې ځوانان دې ته وهڅوو، دې باندې مجبوره کړو چې دوی باید د وطن د پرمختګ لپاره د سوکالۍ لپاره د امن
ستاسو خیر وي. نو هغوی یوه پوښتنه دا وکړه چې ځوانان د ترګری په لار باندې ځي، دغه رنګي د بدمنۍ په لور باندې ځي. نو هغه ویل پرس کا دی لړکې دغه ځوانانو دغه ترګری تلو د مخنیوي لپاره ستاسو تنظیم څه کړی؟
صاحب دلته خو لاملونه دي کنه چې ولې ځوانان د ترګری لور ته ځي. البته زمونږ منهج د ویښ ځوانانو زمونږ په ایجنډا کې خو لومړنۍ موضوع دا ده چې مونږ د ځوانان د ترګری نه را دي خو کوو.
انصار اکثر هم داسې تنظیمونه هم شته او داسې خبرې هم کیږي، خو په لنډ ټکو کې تاسو مونږ ته وایي چې ستاسو لري تنظیم څه کړی دي؟
بالکل، په دې باره کې تاسو هم چې موږ یو پروګرام چلولو کلین اینڈ گرین پېښور په نوم باندې، دا دغه چې زموږ یو ځوانو چې دا یو زموږ خور و سلیم په نوم باندې، چې هغه موږ دغه پروګرام اټینډ کړو، هغه دا وایي چې لکه پېښور چې زموږ ګلونو خار به ورکولی شو، نن هغه په دومره ګرد کې او په ګرد غبار کې ګیر دی. نو ولې نه موږ ټول اول په دې من شروع کړو چې موږ خپل د خپل کو دې ته بیا چې خلک د ګلونو خار وایي. دې باره کې موږ یو دعوه چلولو اینډین پېښور، چې هغه یو هفته پروګرام دی، پوره هفته کې ټول پېښور فیسټری چوک نه والے تر ګوره قبرستان چوک پورې موږ صفا کړو، دیوالونه خراب او غلط لیکلو، هغه چې نه کړو دا ټول کارونه شوي. دا صرف دغه یوې جینې د خبرې د وجې او د هغې د راپاسېدو د وجې قدم دا وسیز وجې دا شوي.
صحیح ها. او اسرار احمد چې موږ سره د کابل له ټلیفون په کرخه ده او د ویغ ځوانانو د غورځنګ مشر ده، نو هغه نس ما پوښتنه دا ده چې اسرار کده ما ته وایي چې انصار دی د دوی تنظیم چې کوم څه کړی دي، آیا تاسو هم داسې څه کول غواړئ یا کړین دي کنه؟
صاحب زمونږ مبارزه په یو بل اړخ کې ده، یعنی مونږه اول د پښتونخوا په سطح کې وایو، مونږه من حیث د قوم د قومي سوال باندې باید پوه شو چې زمونږ قومي مشکل څه دی. آیا د پېښور پاکېدل او خیرنېدل دا به زمونږ قومي سوال وي که نه؟ زمونږ په طبیعي وسایلو باندې بل څوک خېټه چې زما تا ته واک نه راکول کېږي، دا به زما ستا قومي سوال.
دلته زما ستاسو نه یو پوښتنه زه تاسو نه کوم، هغه دا ده چې تر څو چې دغه ځوانان تعلیم یافته شوي نه وي، هغوی تعلیم نه وي ترلاسه کړی، تر څو په هغوی کې دا شعور نه وي پیدا شوی چې خپل خار به څنګه ښایسته او پاک ساتي، څرنګه به چې کومه دی هغوی د خپل خلکو کې خپل ځوانانو کې د مشرتابه چې کوم خصوصیات یې غنی را پیدا کړي، هغوی د پاره هغوی سوچ نه کړي.
مومن صاحب، سوات مونږ تاسو پیژنو د پښتونخوا یو داسې ځای دی چې تعلیم کې فکر کوم پښتونخوا کې تر ټولو مخکې و، صفایي کې په لر او بر وطن کې تر ټولو پاک ځای و مغه، خو چې یو څو بدماشان ورته رالل د یو چا په لمتون د یو حکومت په ملاتړ باندې سوسایټي جوړ کړل، په میلیونونو خلک یې د کورونو نه
اسرار صاحب خبره دادا چې دا ټول جهالت د وچ نه چې کوم دی د هر څه کیږي، بل قوم ولې نه دوکه کیږي چې یوازې پښتون چې کوم دی ښه دوکه کیږي؟ خو داسې تعلیم نشته کنه؟
او تعلیم خو تعلیم هم یو فیکٹر دی صاحب، بس تعلیم نه مخکې موږ باید خپل قومي او ملي سوال باندې پوښو. اول خبره دا ده منهج د پښتون زما غوښتنې چي ده، دغه معنی اول باید پوښو زما غوښتنه به اول دا په دویم ګام کې چې زما خار دي څومره پاک شي، زما لیډران څومره ورو زما موږ الحمدلله پښتانه د لیډران لري چې په تاریخ کې نور قومونه نه دي درلودلي.
نو بیا ولې دا حالات نه بدلیږي؟ حالات خو چې کوم د لیډران بدلی نو بیا ولې چې کوم د پښتونو حالات نه بدلیږي؟
مسله دغه ده چې موږ ځان نه پیژنو، موږ که ځان وپیژنو چې موږ څو
ځان به په څه پیژنو؟ ځان به په تعلیم نه پیژنو،
دا موږ ته په سکول کې نه ښودل کېږي صاحب چې موږ سکول ته لاړ شو.
مومن صاحب دې خبر جواب به زه ورکړم تاسو مری اجازه راکړي. جی خبره داسې ده کنه چې دوی چې زمونږ کوم سات رونو هغه باندې چې کل دغه رالو بیا خو خار خیستواري تر ته پاتې شو. دغه شو دلته کې د کلینډي پروګرام خبره ما صرف دې ته وجنه کړې چې دا صرف خار خیسته کولو پورې ده، زمونږ څنګه خپل خار خیسته کولی شو؟ یو هفته کې نو په یو هفته کې موږ خپل ذهنونه هم خیسته کولی شو چې یو انسان ذهن صفاوي، یو انسان تعلیم یافته وي، نو هغه به چرې دانه دوګه کېږي، هغه ته چې خپل مشر سم ملاو شي، نن نه موږ یو خپل ځوان د مشروالۍ قابل کړو سبا به چرې داسې نه دوکه کېږي.
بلې زما ذاتی پیو کوم دغه دی چې لکه زموږ پښتانه خو همیشه نه لکه بری کوم په غیرت او په دې خبر مشهور دي ته دي خو دا خبره صرف غیرت پور نه پاتې پښتون سړی د کې ډېر غټ طاقت دی هر څه کولی شي نو آیا دې د خپل صلاحیتونه دغه چې بیا مطلب مختلف نورو دغه کې خرابوي ولې نه دې د خپل صلاحیتونه په تعلیم کې هم دې دومره غیرت کوي ټوله دنیا کې دې تعلیم باندې مخکې شي نن سبا چې کوم زمونږ ترقی یافته ترقی ترقی او ترقی کول ول ملکونه چې ترقی کړی دي هغوی په تعلیم ترقی کړی دي هغوی په دې دغه ترقی نه دي کړي چې یاته ډیپلیشن کوفرا غوسته یا غوسته نن سبا جګړې د ټکنالوژي اگر دې یو طرف نه کیږي نو په تعلیم کې خلکو خپل خلک بدا شعور راولو چې تاسو به څنګه دا خبرې په سولې او جرګې لراولي نه ته دې طرف ته چې دا موږ الټه جګړو ته بوځ جګړو نه بس جوړ شي هغه زموږ ساتھ کې بیا پاتې شو
ډیر مننه ستاسو دواړو میلمنو نه موږ سره وخت اسرار احمد صاحب ډیره مننه ستاسو نه موږ سره د کابل نه ټلیفون په کرخه او د ویغ ځوانانو د غورځنګ مشر استاذ نه هم ډیره ډیره مننه سید انصار چې موږ سره د پیښور نه ټلیفون په کرخه او د پېښور یو چې کوم د ځوانانو تنظیم دی دا او ایکان دغه دواړو تنظیمونو مشر او د دې دواړو میلمنو ډیره ډیره مننه او د دې ټولو خبرو یو نه چوره وته هغه دار چې تر څو پښتنو ځوانانو تعلیم نوي ترلاسه کړي تر هغه هیڅ قسمه پرمختګ چې کوم دی هغه نشي کېدی او دونکو هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر تر شیخ خپل کوربه اسرار الله مومن ته اجازه ورکړي د الله پامان